سلامونه او ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاک دا خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیسه سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما د درې میاشتې راپور بعد میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمېر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی هی اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هی اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمنی په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې برېښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار جر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
بندشونه سیاسی دی متاسف حالت دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 200 جریبه چې دغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سکال لپاره 23 پروژې پلان کړي دي.
موږ 15 پروژې کار لاندې دي، ځوانان افتتاح شولې ان شاء الله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي، چې تقریبا سکال موږ 23 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم زمونږ خبري ټولګه ته خرغلي ورزونه او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزي په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبري وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو ویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نشي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوې قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کار کې دوه بندیز ولګوه، یو شمیر خزي نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
طالبان په خپل دغه نوې قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولې، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې. دا یو ډېر غلط قانون دی.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغانو ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې لويرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل سوي او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. دا قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کول او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پیوازانو سره خبري وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لري نو دوی نارینه پایواز راو غوړو او مونږه لازمه توسي یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او د دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلای.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواکوي، هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانين به پر ځان څنګه عملی کړی سي.
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کلکل آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامی شریعت او حنفی فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نسته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینی نورې خزیدې چې وایي سره لدې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بیلابیلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکاري اوسی احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مګم زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نوي فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړي دي؟
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعته چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړی، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان نجونې په شوال خفغان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي څه فکر لري، غوي څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، غوي خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي، موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاوازیات کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده اغوی په دغه برخه کې متروسه پورینجونو میرمنو تک څه نه دی کړی که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به موڅوي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خونځي دروازې خلاصې کی د پهنتونونو دروازې خلاصې کی په یو آرامه فضا کې نجونې وکولې شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو د هیله ده چې موږ ته کاري زمينه برابر کړي د پهنتونونو دروازې خلاصې کړي د خوندي دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پانتون له کمپیوټر ساينس پانځي فارغ شوې زده کړیاله مریم شیرزاد و چې د کابل کې د طالبانو پر نوې بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږېدلې و
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غږ ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بي وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزي راپور به واورو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي دغه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده د خبر پاڼه کې د یادو تړل شوی ادارو نمونه نه دی ذکر شوی خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې دی وی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یو یا په احزاب کې یو اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي متاسفه نه دا مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي ولو کې ملت الویډیو مړم شي پروا نه کوي
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوارو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا نو دا شي
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوله چاره نشته چاره شوی موږ سره غوم رسته کړې ده په ولا کا موږ سره ریت شي دا رقم لګي او دا بیګالم بچی نه دي څه وکړو که تو سره دوی انکاری وکړه دوه به موږ سره وکپو شي او بس موږ نور چاره نشته موږ څه وکړو الله چې هیڅ شي نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال دغه خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلی چې پر افغانستان د دوی تربیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار په ډنډ او پنجوای ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د سمکې د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز سمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه لسیمه نظمون همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبای د کندهار هغه ولسوالي دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالی له امله کم سوي دي. دا غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالي یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د ستیا او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېر ځمکې په لږ اوبو سره خړوب کړي.
دغه مځکه چې جی موږ ډیر پستړي ډیر پاختای خواري آمدن ملج دی، دوه پسله موږ وبم پر لګو یو زمو شی په وکرو هغه شی موږ ته آمدن لج دی. موږ خواري په کار جو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستړي د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستړي یو مدیر جی وبم سره پر لګو یا په دغه برمی جی دغه جی د ولی وبو جی په ورکه می تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د ستی او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس مرش دغم زکی گرد تربی و خوشی و دغدی و بو برمی دبا ینچه دی دون دای نه پو بیج نو چې دام کاری د یز مر سره وکي وار بس مر دغم زکی او څه اصل وکي د یسانان و څه پر ټیکسی یو اصل بیا لاس توار سی وس هغه غټ زمیندار سړی ته دایو په ویندار مصرف نه ور جوړی. مر زکی گرد دای نه آباد او نه جوړی دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د ستیا وارولو تاړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې ساته او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکه چې دی هغه غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 1200 جریبه چې دی هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د ستی او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متن متنونه هلته ولولئ. او ازادي راډیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19:25 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونه آخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د زینو سړکونو او لختیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکو لستونزو سره مخامخ کړی دی او تلیه د ښار د ټولو سړکونو او لختیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی سږ کال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې نظم همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی. تاسو واوري
د خوست ښار په دوه ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشهد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول ان شاء الله په کوم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي چې تقریبا ساکل موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې په ان شاء الله تعالی تومشته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانۍ چارې انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې تر څنګ لختي او تر منځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې ولا کیږي.
په خوست ښار کې ودایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي قانونونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار د پر ډېرې مهمې دي ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو د دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتي نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهادیار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې میوې دوکان دی مېږ ډېر به سره په مزاحمت او بېخي به سره په تکلیف و چې موټار به تیز تلو یا ګردونه بې کړل موږ ډېر به سره په تکلیف و چې اوس به م چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه د ګردونه مېږ زیات ستړی و. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکل نه ستونزه نه خلوش شي.
مخکې به دا سړک نو جوړ ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزه جوړول ډېر رش به او ماسره نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي خلکو په ځدنه ډول تک او راتک پیل کړي.
سره له دې چې په وروستیو 12 کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړي او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکارانو ته سلامونه او نیکي له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوز وسوالي یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالي جخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 واره دی وی کنه ولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ یو. کله زما یې سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی ل ایران خوزستان شهر څخه وایسته پیډم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه راده ویم ټکیم ډبیم که چیرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره لري دا دوری بده ده که بده یې زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشیږي خبر ورکوي چې ویشي کوي دا پر موږ باندې اوس څه حال ده څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شو کار نه درو که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسوي تر طالب مشرانو پورې ورسوي ډېر موږ سخت په تکلیف یو سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس څه شین قیامت ده تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانیان سره نه سوی کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلند کېږي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمنی نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي د طالبانو ستره محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تازيري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي ستره محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یو کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کال بند او 9 درو محکوم شوي دي په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګان په عام محضر کې ورکړل شوي او کنه طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکو له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل لا د 2018 د کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی د فرانسې خبري اجنس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو اتویشتو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلو چې نور په جرمني کې پاتې سي د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده جرمني تر یو لړ پیښ وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 افغان کډوال نیول سوي دي په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسا هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخ دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه په پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې پر رسنیو کې ډیر بحثونه ور باندې کیږي. هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته تاسو همکارانو ته او تاسو له طریقه ټول هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دی غوي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دی غوي هم هغه کوم نظر چې په خو د افغانانو په مقابل کې دلو د مورستر بلې هغه هم په تغیر دودا او هغه راویای له افغانانو سره هغه کوم کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلای کو ډیر زیات سره توفیر لري. نو
بلې ورخل سب علت څه دی دغه نیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي ک هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو
ایلاته د خپل منځي هغه شخړې د افغانستان دلته راوړي په سلو کې شپې ته په صدا هغه شخړې دلته پالل کیږي بعد بختانه وایي او دغه سلوي په صدا یا دیر په صدا نور شخړې سي دي دلته د کاروبار په مسله ای نور مسایل راځي ما باندې کې سره دوی ما شخړې سره راځي سي خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفروي او نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه غوي غلطه استفاده وکي او په خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر زو په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
سلام تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته بل لک څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې ورستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کاسون چې دلته راتلل چې پناه غوښتنه یې رد کړل هغه ته د پټیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسې نه وي ظاهرا خدای سي ښکاری او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ټیپورت سره مخ کیږي نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لار پیدا کړی یا یو لار پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کی.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو لپاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنې هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی. او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر، یو سوریایي قاچاقبر وو، دغه پړه یې ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغسې هغه خو پخوا هم شوي دي، یعنې دوه ګونی چلندونه. او وروسته یې ممکن شاهدان وو، یعنې پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. هم وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي. بله وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي، او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا بخوانی دولت کارمندان وي، او یا الته کوم شخصي شخړی یا خصومت پونه ولري. متاسفانه سی غوی الته ډیپورت سی غوی ځون خلاف خطر کې سوالته الته خو غوی ته لا جنجالونه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي. سي کوم سي جرمنی کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ؟ متاسفانه خو زه د افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو. له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نورخیل سه، په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله، الته ل دې پېښ ورسته د چارواکو د خوا څه باسونه سي ویډیا الته د ځای رسنوي د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو په خوا هم یو قضیه سي و چې تاسو معلومه یې، هغه د درې افغانانو بیا ته متاسفانه چې په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شوله، لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبې په سر ده، هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګار ته زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولست زیان رسیږي، د ټولنې زیان رسیږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند څخه د افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، کو وکیلان دي، کو چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفاً دغه څه کړنو نه، دغه څه به بند واره نه لاس په سر شي، کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي، هغه افغانان چې حالت ل ل ل ژوند له غوښ سره مخ، هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي، او خصوصا هغه کډوالو ته څوک څه نوی راځي.
ډیر مننه سلیمی صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خپاره کړي دغه، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویلي دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خپره کړي دي، هغه معمولا تنقیز علمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلفې.
بله بخشی سلیمی صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایس چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې چې ما وویل چې قانونی توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغې هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنې چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته یې جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي یې ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي هیوادو کې داسې کسان شته دي چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي هیوادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته، ممکن د نورو اروپایي هیوادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه ورځ پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیښې کیږي او دغسې ګوندونو ته یو دلیل په لاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ په ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بندوبارو ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریځ بدل کړي، ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل ساز وي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر وو، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر اغل 100% نه 50 تر راټیټ شوی دی، او زه دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي، ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کی، او دا لری خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنه هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، په تیرې ورځې پیښه کې دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي، دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوې ده، هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغسې کارونه نه لاس واخلي، بیا هم کوي چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي، دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ شي دولت له لارې خپله مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنی، نه په خپل سری شخړو بنی.
بله مننه سلیمی صاحب. جرمني چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام وو که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیستو، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی، ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړی، ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته، ځینې عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري او کوم فشار چې په اوسنۍ حکومت باندې دی، په اوسنۍ حاکم ګوند باندې دی، او کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلامي صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی سي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولی شي، تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، ماده چې د ریپورټ حکم پکې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، نو دې عمله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي، او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې د ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم د هغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده، د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت، چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په دغه خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغه سې مرګونې لاره باندې هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو بغات زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه خپل هغه تختر ګلان دی بمې، ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب بشاید حالي، تاسو بشاید حالي، سې په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته، خپل وطن ګل وطن دا ټول ځکه مې نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې سی، او هغه کوم اولادونه ونه سي ځاګه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکي او افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شین چې ممکن دوی ته دې مسایل ملمیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي، چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی ده، پخوا خو ډېر کم و محدود و، اوس هم وسیع کړی ده، ورځ تر بلې وسیع کېږي، حتی تر کوره پورې موږ دا غږ رسوو، قانون ورته تشکیل کېږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې چې دلته دغه قانونونه دي، باید دلته دغه قانون احترام وسي، د قانون باندې باید دلته ژوند وسي، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده، ستا یوې ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چیب نستا او دل ترازی ته یو چارچوب کی زندگی کوي نو طبی خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان منی او هغه قویدات سترغو ته په ځان عملی کوي سره زړتنګي او دا شیان ورته پیدا کوي زموږ افغانان خو بیا هغه سرکښه دي تاسو ته بهتره معلومه ده نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکو او هیله مو دا ده چې دغه نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ ملګرو سره په تماس کې یاستو چې د هغوی په مرسته وکولی شو په ټوله اروپا کې دا پیل کړو
مننه ژوندۍ اوسې سلمی صاحب په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کمې په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي
لکه څنګه چې نوري اخیل صاحب اشاره وکړه په جرمني کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کېږي ډېر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کېږي مستقیما د دولت له خوا تر څو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له اتلسو کلو څخه ټیټ دي هغوی ته تا سرپرست ورکول کېږي په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کېږي تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي حتی په هره برخه کې له ښوونځي نیولې تر قانونه له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي تر څو چې له اتلسو کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي تمام تاسو نن ځنی وخت ځنی کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وی ام د کډوالو خپل ستونزې وی چې متاسفانه ټولنه کې نه خنې درم کېږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وی چې ځنی جرمونه وکړي او پایلې دغه شي
بل اسلامي صاحب د اوکرين د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی په دې اړه ته وایي چې دا واقعیت لري
بله متاسفانه خو مستقیما یې دوه ګونی و نه شو بل دا څو چې د اوکرين څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصروف شول نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو کنه غنه مخکې حکومت ټول پناه غوښتونکو ته یعنی که ووایم نه نوي فساد پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار وو د ډیرو زیات کډوالو په یو وخت کې نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسالې یو څه پیکا کړل او د پناه غوښتنې پروسې یو څه وځنډول چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي نو ممکن دا ګروپونه یا د هغه ډلو لکه افغان کډوال چې دی هغه ځینې اقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توصیل لاندې راشي
مننه اورخیل صاحب هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجی ژي څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي آیا کولای سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو لمجبور نه سي راځي دلته د دی د ټولن سره ځان ادغام کوي نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي خو یو خبره ده چې ما مخکیم دا یاد وړي وکړه چې هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بیزایا شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي الته غوې ته مشکلې یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی په دې خاطر د کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی الته ډیپورت سي او طبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي دوی ته بالته سر خطر وي دوی ته بالته د ځون خطر وي دا طبي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي
بل سلیمی صاحب دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی
متاسفانه کوم معلومات خو چې خبره شوی هم دا غوښتي ښکاری چې دوی بغد بند مدت څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوی دی هغوی به هلته د بند ټاکلي مده تېروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وای نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کېږي، یعنی د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او که مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپلو کورنیو ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقوقو سازمانونو کوم عکس العمل شولې کې په لاندو کې راته وایست؟
بله، د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوالو د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.